روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانه تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 1,25,000 پیښې ثبت کړي دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوند شفخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112401. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی، بیا تکراروم: 00422112401. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور وورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تېره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته په غروختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سی خې د واغان شته د چي د ملاریا ته بچ په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر ده په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال ده، زیات خلک ملاریا نسی. خو زچ ملاریا نیول مې نه زده دین روغې نه ډیر زیات بد نه پراتوړم.
سمسور په داس حال کې د ملاریا ناروغي د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا نړیوال ورځ سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 1% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 1,25,000 وسواتات یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 8% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې موږ سره موجود دي کدا چیرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤول ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لیږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو د ملاریا په اړه مو راپور واورېد. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه ده د کابل طبي پانتون استاد او د میوان شفقانی ډاکټر عبدالحکیم مخلص. ډاکټر سه محترم سړی مشه ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریخي دي پښتنې کړي دي په پښتو فیسبوک باندې هم راته پښتنې کړي. ورسته بنوبت ورکو راځي په سر کې بحث لیدنه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي ولې د افغانستان نوم ورسره تړلې دی او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې شپږ او یا فیصد افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري په څه کې ده او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي مالا او ایریا. مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا. ان دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوزان لري لحر لحاظ دې لپاره ملاریا لکه مخ کې تاسو چې ویلي یو انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالي کې کله کله کچیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي له یو انسان څخه بل انسان ته تیر شي نو منتنه دلې شي او یاده چې هغه منتنه ستنه چې د ملاریا د میکروب واسطه باندې منتنه شوی وي کیدای شي له انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیون ته رسیدل چې د دې جملې نه 2.9 زره خلک په فوت شوی او تلف شوی. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده که چیرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مرګ کیږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت او سه خیر وسی. که څه هم لنیکه مرغی طالبانو د امر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 1,25,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب دغه مریضۍ اساسي او لمړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کله چې دغه غوماشې انسان وچی چی یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسان بل انسان ته انتقال شي له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی او یا هم د ملاریا لمړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډیر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. کسمره د علم سطح اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټټوي په هغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعیات زیات لیدل کی. ملاریا تر ټولو نمړی نښه هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي ورسره په څنګ کې لرزه پیدا کوي همدارنګ د هضمي سیستم اراض ولایم لکه استفراقات زړه بدوالی کله کله اسهالات پیدا کیږي او کچی ته پرمختګ وکړي مریض خاصیت کیږي د وینې کمبود پیدا کوي د دې ترڅنګ مریض کچی ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اراض ولایم دي چې په شروع کې کچی ته پرمخ ولاړ شي د مریضي کېدای شي شدید اختلالات رامنځته کړي.
کوربه دان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو لمړی پښتنه او ورچ دلته اوریدونکو راته سبټ کړی دا اوریدونکو به وورو چې څه وای.
سلامونه لودین صاحب، تاته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې د ملاریا ناروغۍ په هکله پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چیرته د یو کس شدید پر سر درد وي تر څنګ یې شدیده تبه وي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کیږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم؟ نو آیا که چیرته سردردی ونه وسی، شدیده تبه ونه وسی، بیا هم کیدای سی هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې کنه؟ او بل پوښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وای کله سی ملاریا په موریکا واوړي او موریکا سر ته وخیږي د هغې تداوی ډیره ناشونی ده. آیا همداسې کیدای سی ملاریا په موریکا اوړي او موریکا سر ته خیزي او واقعا هغه تداوی ډیره ناشونی او سخته ده که څنګه؟ ډیره مننه.
سلامت اوسې. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکې مې یادواري وکړه په اراضه ولایمو کې په شروع کې شدید تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات او د دې پرازیتونه چې له سری حجراتو په داخل کې نمو کړي و تکثر یې کړی و زیات شوی و، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نټوشز نیکروز امپکتور دی، سایتوکینونه دی، بعضې مکروپاجونه دی، هغه افراجیږي. هغه چې افراج ول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده، هغه تنبیه کیږي، نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي او داسې سردردي ورسره وي، ځدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې مشکوله چې بیا ملاریا ته فکر وکړو، ولې دا څنګه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. موږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده، خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بعضی نور لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي او وایي چې سر ته ختل ډیر خطر زیږي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري، اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت موریکا ته زمینه سازی کوي، خو موریکا په سیده چې یو عارض انداده چې مری سردردی نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده، هغه پیښیږي چې هغه ډېر خطرناک وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مری شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته اراض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردی لري. هغه سره باید مغالطه نه شي، ځکه چې هغه وژونکی حالات وي، او تداوی هم باوجود منظم تداوی بیا هم مرګ ومیر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لک پاتې کیږو، دغه د مرګ ومیر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼه انسان دې حد ته رسوي.
هو، تر ډېره فلسیپاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي، کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول، نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه منځ ته راغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ او فشار لوړي هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي اختلاج هم ورباندې راځي شدید استفراکات هم پیدا کوي شدید سردردي هم پیدا کوي په دید کې مشکلات واقع کېدای شي نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې ځینې د انتان په بیس کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کېدای شي
بله او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطر غوماشه دا سی او سنسته دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغي باندې
عموما نمدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خاله دې منتن شوی وي وڅ دې کی یا وخځه کی ایوان دازا وینه دین واخلي نو دا پرازیت یا ګاموتوسایټ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بلکو د انسان منته انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسي سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرستا اراز ولایم پیدا کی دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي کله چې دمزه لپاره سالم انسان وخځه کی پرازیتونه تقریبا تر 10 دقیقو پورې د وینې لارې یې ته ځان رسوي بعض پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کیږي چې خصوصا اووال او وایوکسي او ډیره یالته واده نمو تکثر کوي نظر په دې باندې هغه دوره دی انکیوبیشن یې پر کوي مخکې دوره یې پر کوي خو عموما نیوا ایلا دوه هفته پورې دوی تکثر کوي وروسته چې تعداد زیات شو نو بیا له کبدي حجراتو نه خارجي دوران ته راځي چې دا دوره مخکې دی چې سر حجرات تر حمله لاندې ونیسي دا یا ایکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دی دا مرحله سره تر شوی کله چې دوران تر اغلل نو سرو حجرات تر حمله لاندې نس سرو حجراتو داخلي کې ال طبيع خپل تکاملي دوره سره تر شوی زیاتیږي یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختواله پیدا کوي هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاس ورکړي نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبيږي بیا هم په زرحه او پرازیتونه دین آزادي دا چې کله آزادي کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردي دي پزمي ستمان از ولیم دا پیدا کوي نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د مافتی ستم حجرات راغلل تبا رامن تکړه یو څو وخت لپاره داوي پر څو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سره تر شوی دوی زیاتیږي تخریبيږي بیا تر هغه وخته پورې مرزه تاراض نه لري تقریبا اته تلويش یا دوه یا ساته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سراځي چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې زه یو پښتنه لرم یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شوی یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم او بل مخ کې سوک چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون ماینه څخه یعنی د تبې دوا یا د درد دوا سوف چې په شدید تب مصابي یعنی صورت خوګيږي نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي ک ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې مستاسو نظر غواړو د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمميږي یا مزر تمميږي
ډیره مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي و ډاکټر صاحب نور پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې غوریدونکو پریخي دي دا به ورسته مطرح کو دی غوریدونکو دی او ډول د وایانو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي خو د لې ټابلیټونو نمونه واخصل چې په غو باندې بخ کېده په درملنه باندې که څه هم روسته بلک زره تمی ګلک بډیر خبري پوه کو په دوه منی مای کې خود دې اوریدونکو کې پښتنه به اوس به جواب نه پریږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخکې مو چې یادوري وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي او بلدا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډیر امراض دي لکه د ستوني درد، د تشو میتیازو میکروبي کېدل، سینه بغال، دې ته ورته نور امراض هغه داسې اراز ولایم پیدا کولای شي لکه ملاریا. ولې د وینې د بلډ فیلم په اساس، د وینې د معاینې په اساس هغه کچیرته یو معاینه منفي کولای شو تلور لا شپږ ساعته بعد، حتی درې ورځې مسلسل دا معاینه تکرار کړو تر څو د مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریض تشخیص شي بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخصه دواګان لري، هغه باید مریض واخلي. اگر ډیر ارزانه دي لاسرسي مسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، نور امراضو ته تشخیص تفریقی شي او وروسته تداوی شي.
یعنی ډاکټر صاحب بنخصه دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده. خطرناک په دې ده چې کچیرته په مناسب وخت ملاریا تداوی نشي، ډیر شدید اختلالات ورکوي. چې دغه جمله نه مخکې مو ویل چې دماغي ملاریا ده، د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تور غټوالی ده، زیړې پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د بډوډو عدم کفایت دی، او د سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلالات دي، دا په مناسب وخت تداوی نشي، معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوی نشي، نو دا اختلالات کېدای شي او دا اختلالات وژن کې سیر لري.
سلامات سره ډاکټر صاحب اوریدون کې اړیکې نیسی ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مانه نخر سلودین صاحب محترم، اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدون کو ته سلام وایم. همدرد هم لغمان
ښه ستړي مشه. همدرد صاحب، تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکې هم نیسی. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه؟ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
ډیر شک نه، ډیره ښه خبرونه ده او ډیر ښه موضوم تا کړی ده. نو ډیر شک نه لودین صاحب محترم، موږ وینو چې ډاکترانو باندې سلمبر نسته دلته، او بعض خلک ډیر غریب دي، ولکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسری دواګانې خوري، کنه تشخیص نه کوي د وینې، او دوا خوري یا د طبي ګولۍ خوري یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بېجیا کار ده؟ دا خودسری دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لودین صاحب محترمه، دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي فصلې، نو هغه نو دومره پریمانی د میاشو کنه سي بیخي دی نه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته وو، هلته به م یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې، دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نشته. نو دا اوس زه دلته باندې ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشتې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه، چې باید دغه د نو خوراک په ځای دی اورو په ځای اوس په لاندې دی واغونم دی په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غمو کې. اکثره د اگر ولایتونه سي دي ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي. مونږ وینو لودین چې خلک ډیر مشکل کې گیر دي.
بله کور ودان همدر صاحب سلامت او سړي رمندنه کې هم مخکې ډاکټر صاحب د پښتنه جواب کړ چې بے نقصه دوا اخیستل څه زیانونه لري. ډاکټر صاحب ویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي، او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر لسپارښتنه سره سم ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو، د مخکې تاسو پوښتنه جواب کو بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکي. په مجموع کې سپارښتنه څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي، لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا پټول کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرم هوا لري، کومې علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپل وکړي، وینه معاینه کوي، او بیا کچیر ته احیانا په کومې ناروغي اخته وي یا هم ملاریا کیږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب کله چې د تاغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زه خپله کابل کې اوسېږم کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلې وي نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي مشکل نه دي دا دومره قیامت نه دي تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رفتامت کرایه کوي شي نو شفاخانو کې دا سهولتونه شته ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي په اسانه تشخیصېږي نو د دې لپاره به د سیستم د نوي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم او همدارنګه دوا ډېره ارزانه ده ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولی شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت او سید دلته یو بل اوریدونکي نور مرجان زیرک له خوست نه خپل پښتنه راته ثبت کړي دا پښتنه به وورو چې زیرک صاحب سره
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب هم دغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغي مخنیوي وکړو ولې چې کوم تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وی زیات وي او د دې خی حلاري به چی وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي ځکه چې د ملاریا ناروغي چې ډېر شدید ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډېر بد یا غیزي کولی شي چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حلاري هم څه دي چې د دې ناروغي مخنیوي وشي
کور ودان ډېر مننه نورمرجان زیرک رورو له خوست نه ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي که څه هم پټول کې د پښخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کړکۍ ته ونی ولسی یا هم کڅوک مثلا لکوټینه بهر وې د کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالۍ واچوي ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغي د ملاریا ویره پکې ډیره ده په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرک تور پښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي
دودین سه په مجموع کې کله چې د ملاریا مریض مراجعه کوي ورسته پرمیشن باندې خبرې کوم یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض سکله ملاریا تیروي ضرور دیغه دویني اندازه کنيږي شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي همدارنګه که چیرته وینه کم وي وینه ورته تیر کړئ شي او بل دا چې مشخصه تداوی ده پرازیت مشخص کیږي معاینه کیږي نوې معلومات دي او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي د مخنیوي لپاره یو هغه دي چې موږ تاسو موهید وساتو او بل دا دواګانې دي محیط ساتلو کې صدا د چي ملپاسي وګدو کالی واغوندو هغه صحیح چې لوچوي پندمیک ساهو کې باید پټي وساتو او هغه صحیح چې لوچي دي باید په ماغه خشره وزونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا وړ شي دا د یو مثال بل دا ده چې په ماغه مچري چورتوي هغه د بیټ هر چیرته چې بیډ وي یا د ماسک ځای وي په هغه ځای کې باید موجود وي کړکۍ دروازه دا باید جالۍ ولري او دغه د مخنیوي لارې دي او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پری کرشی بل مخنیوی د دوا په واسطه ده کله چې موږ وینې د میک ساحه ته زو یا غر ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې زو مخکې لدې چې هلته سفر وکړو یو لا دوا هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه لوروکوین دي دا واخلو په هفته کې یو ځل او تر څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو کله چې لږه فنه ده راستانه شو هغه چې های ریسک نه دی یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دی تر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوی د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. سره لدی چې تاسو ویلي چې ملاریا تر ډیره په ورستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې د هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاد فضا کې سملي حال تر ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګوندیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی کی هم پکې کیږي د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتما د غناروغي نور هم زیاتیږي ویروسي. اتصل عمل دی چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ستاسو ملاریا
په دې ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان او دارنګ نورو روغتیاي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډیره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغه اندیمیکو ساحو لکه افریقا کې. کینیا او بعضي نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي تر 30% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم وو واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او مړینه په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دا واکسین خطر وسه، یعنی وادي دي حتی نه د چې بازار ته دی وړاندې سوی وی او یو شمېر هوادونو ته رسیدلې وی، یوازې فقط ابتدایي مراحل وکړه.
بله بله بله، تر وسه تنا افریقا په مملکو کې تطبیق شوی دا او پاکستان، افغانستان، آسیایي مملکو ته هغه چې اندیمیک ساحه دي د ملاریا تر وسه دلته نه دي تطبیق شوی. تنا هغه دي مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګاله دی د کورونا له کبله؟ ماشومان، مثلا میندې، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي، یعنی په دغه کټګوري کې د عمر له لحاظه هم کولی سو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګاله کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي. د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیف وي. هغه که د طبي معافیتي سیستم وي او یا هم انټي باډي ګانې وي د وجود، نو ترتورو نه زیات چې مرګ ومیر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، ځکه چې په هغوی خپل ګډه کې ماشوم لري او بل چې هغه ماشوم چې پیدا کیدای شي د مور نه په اولادې ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډیر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلای دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو کڅه هم د افغانستان د اکثر خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې ورسره کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمن در راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښې زیات شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندوار مېرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواک ماشومان د وجود مافیات له کبله حتمان کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه دغه سي ناروغي په وړاندې سوي، او خوارزواکۍ ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي.
خوارزواکۍ ماشومان د هرې مرزي لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، هغه ملاریا ده او کنورې امراض دي. هر مرزي کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکرو هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو، هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږ سم شي، تخنیکی همکار نه هیله کوم چې غږ فلټر سي او بیا واوریدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي، ازادي راډیو ده. او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي، غږ مو سم سو، مهرباني وکړئ ستړي مشي، د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، تاسو
سره بله او تاسو ستړي مو سي، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کا کوم کور دونکو ته، تعالی دې خیر درکې چې موږ صدا شي موضوعات تاکي او موږ ته غیر کوي، تاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دوی پښتنې وکم، لږ نظر خو مې دا دی دا لوجی صاحب، د جوزجان په ولایت کې د ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتونو مدیر دی، قرا او قصباتو کې د ملاریا ډیر پیدا کیږي، او بل خبره ده چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خطر باندې لاسرسي په ولسوالیو کې په قرا او قصباتو کې د ملاریا او معاینات تم نشته، او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوند کوو، تر اوسه دا په شخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي، نو د خلکو ډیره هم دا چې دا په شخانه کې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه تقسیم شوی، دا په قرا او قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او وړاندې حساب ته دي چې دا ملاریا چې دی میکروبیا او ساري ناروغي د غوماش پیدا کوي. زما ډاکټر صاحب څه دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو چې موږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو ستو شپېتو پرزو څخه جوړ دی، د ملاریا چې انسان ته راځي اول پر کم اندام ډیر تاثیر کوي. نو بل خبره مې دا ده، د 2010 کال را پدې خو بیا تر اوسه چې مقایسه کو په هغه وخت کې مرګ مير د ملاریا ډیر کووس ډیر دی.
کور ودان قاری سے پختون ډیر ډیر مننه، سلامات اوسه چې پختنې مو وکړي، یو بل اوریدون کې هم خپل پختن درالګلې دا به وورو، بیا به ډاکټر سی برته جواب ورکړي. خاطر دی اوریدون کې پختنه به وورو چې واتس اپ کې راته ثبت کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده کچېره د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرضی په حق له معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرضی په افغانستان کې ډیره ده، به انتها ډیر ایجاد شوی ده، په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی نو دغه امراض زیات شي. که چیرې په دا حق له معلومات راکړي، آیا دا دغه د څه سره د مرضی تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزي باندې اخته، ملاریا د ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی، دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی، چې آیا دا اوس له څه وجه څخه؟ کچیر په دې حق له تاسو مشته معلومات راکړي، تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړی کني سي، یا هم خپل پیغامونه راته پریږدي. ډاکټر صاحب اول براسو دي قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه د ورسېدلې، په خو به د پښخانو ویش کې د البته مخ کې اوریدونکو لغمان هم اړی کني ولې و چې په خو به ورته زینو موسسو په وړي کې پښخانه ورکول یا مساکل تر اوسه نه دي رسولي. قاری صاحب پښتون پښتنه درلود وای، لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا بریټ کوي، او بل وای کپې خوته وکتل سي 2010 کال ته وکتل سي وسنۍ حالات ته پېخې زیات سوي او کمی سوي.
هلو دین صاحب، کچېسته ملاریا مرزي په شروع کې د انسان سالم انسان پښتو کې باندې حمله کوي، هغه وخت کوي دا پرازیت تنیم سات پور یعنی تدان رسید، یعنی ته چې ورسېدی هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفتې هلته پاتې کېږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو اسکه حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب داسې کل هغه سره حجرات چې تخریب شول، دا پرازیتونه آزاد شول، نو اسکه حجرات تر اغېزې لاندې. که چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوي نشي، مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي، نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
ښه، او بله پوښتنه دا وقاري صاحب چې وایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامې روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پیښې یو څه نظر 2021 کال ته زیاتې وې، 45% پیښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا 13-15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پیښې زیاتې دي لا هم؟
په بعد له ما سره نوي معلومات نشته، دا ډاټا ما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو ته شاید د عامې روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت وقوعات زیات شي.
بله، او ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا ربط څه کې دی؟ ځکه د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 25 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډیره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کیږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان
دي.
ملاریا
په
ملاریا انتقال کې ډېر رول لري. یو دا چې باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډیره زیاته وي. یو او دوم جا چې چیرته ازدحام زیات وي، نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، وقوعات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دی چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي، ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقوعات به هلته زیات وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه ګیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نوره هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د بریسټل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکال به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد، پاپو نیوګینی او ځینې نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوي چې ګرمي به پکې به ساري وي، او په افغانستان کې اسې پذیری هم په دې ډیره ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لاره هوا سړه کې، نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواخوي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواخوي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبې زیات شوې دي، ټوخی زیات شوې دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه؟ هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی،
خصوصا هغه مناطق چې هغه اندمیک دی یا د ملاریا او وقوعات پکې زیات دي. نو شاده ده چې کله تبه پیدا کوي، دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراض ولایم د یو غړی دي مسابېدو ونه لري، فرزن ستوني درد، ستوني وازی ولیدل شي چې چرک لري، یا دا چې سینه بغل وي، یا دا چې شدید کولمو میکروبي، او یا دا چې ورسره دي تشو میتیازو میکروبي کېدل، اراض ولایم وازی معلوم وي، جدا خبره ده ولی په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخص مریضي اعراض ولې نه وي نو په اندیمکو ساحو کې خدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېر مرسته کولې، بیلابیل موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدل یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانی ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې شوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب
ویل چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد وشي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي او اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد، ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح یې زده کړو سطح متاسفانه کمه ده، نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځي چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ. البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګه په روغتونونو کې که د ولایت په سطحې ولسوالۍ په سطحې وي، همدارنګه د زون په سطحې وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنه نور لارې چارې هم ست د تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډیره زیات رول لري. همته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نشته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوع د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو وویل چې هره ورځ څلورې له شپږ ساعته پاتې دریو مسلسل ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراض ولري، دریو ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات ممتن څوی نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې ممتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې، نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده، او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغیز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولای شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهال کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچېته فلسپاره ملاریا او دماغ نه ویني، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې په کوینین دای هارډو کلورایډ په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا اما کلورکوین تک دو ورځو لپاره دو سپره کیږي. او یا دا چې که چېرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پارمیتامین سلپاډوکسین.
خو ډاکټر صاحب، چې دغه دارو درمل چې تاسو یاد کړل، دا د ډاکټر له معاینې تشخیص نه وروسته اورېدونکي ترلاسه کړي، همداسې به یې تاسو سپارښتنه هم همدا ده؟
بله بله بله. نظر په دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوې موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده، نه ده شعوري حالت مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوی فرق کوي.
سلامت سي ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوي چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چې کیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کا چوي، او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، معاینه وکړي، له معاینې وروسته دوا استفاده کړي چې اغیز خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره خشي په خپل سره دارو درمل اخیستل، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ګټ په ځای کړه ناکله زیانونه ډیر اړوي. او ډاکټر صاحب، لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي، مثلا یو کال کې ملاریا سي، آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پر وګرځي، او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي، یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدل شي، او کنه یو ځل چې مریض سي بیا وجود معافیت پیدا کړي؟
هو بله بله، کېدای شي چې د ژوند په جریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسېږي. معافیت خصوصا دومره ویلې دي چې که چېرته یو څوک دوامداره په دې مریض باندې اخته کېږي، یوه اندازه معافیت پیدا کوي، شدت یې کمبود پیدا کوي، شدت یې کم وي، ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریض باندې اخته شي؟ دوامداره معافیت متاسفانه نه لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. ورورو بحث هم پای ته رسیږي، فقط دوه دقیقې شاوخوا لري. ډاکټر صاحب، تاسو کو دغه خپل سپارښتنه راټول کړئ، څه وایي اوریدونکو ته؟ یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي، هغه خبرې ورته وکړي په دې دوه دقیقو کې شاوخوا به بحث هم پای ته رسو. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو عمده سپارښتنه به څه وي اوریدونکو ته؟
اوریدونکو ته مې پیغام دا ده چې په هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کارکونکي کوي، تاسو هغه واورئ، په هغه باندې غور وکړئ، ځان ور باندې پوه کړئ، او هغه ته د عمل جامه ورکړئ، په کار یې واچوئ، کار ته نه واخلئ، تر څو تاسې د دې مریضۍ څخه همدارنګه تاسو شاوخوا نور د ګاونډ د دې مریضۍ نه په امان کې پاتې شئ. د صحیح کارکونکو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل میلمه د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفخانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نسکوروم دې دے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ نصیب بدلا وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدلا وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورا وم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان نڑا ہوں دے நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா பியாலே காலே பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா پیالے نسکورا وندے تشوما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودین پیالے نسکورا وندے تشوما خودین پیالے نسکورا وندے تشوما خودین کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکوروں مت شوما خود نہ پیالے نسکورو مت شوم خودنا تشوم مت شوم 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 مت شوم خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خود نہ تندیا مات وندے لگوما خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو
ازادي رادیو ډیر زرخ خپل هنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونه کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، ولسی دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00420221202401.